أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العلي العظيم. دغ آياتنا د سورة يوسف لمرني آياتنا دي. سورة يوسف مكي سورة دي يان دي تر هجرت مخي نازل سوي دي او په نزول کې درو پنځو سم لمبر سورت دی، یعنی دو پنځو سورتونه تر دې سورت مخکې نازل سوي دي. درو پنځو سم لمبر دا سورت نازل سوي دي او دلته په ترتیب کې دولسم لمبر سورت دی. یو سلو یوولس آیاتونه لري، دولس رکوې لري. دا سورت ډېر د اهمیت ډک سورت دی او د یوې خوا څخه الله جل جلاله د حضرت یوسف علیه السلام واقعا پکښې بیان کړې ده، او د بل اړخ څخه په دې صورت کې خورا زیات عبرتونه، پندونه او د ژوندانه لپاره وصیتونه چې یو څوک په دنیا کې ژوند کوي د دې واقعې څخه ډېر ښه عبرتونه ترلاسه کولای سي، ډېرې ښې ګټې ترلاسه کولای سي چې د هغه په مټ بیا په دنیا کې یو باعزته ژوند وکړي او همدا ډول د آخرت دپاره هم ښې ښې ګټې لاسته راوړي. نو د مفهومه ډکه واقعه ده، د عبرتونو ډکه واقعه ده. الله عز وجل په یو عجیب انداز کې بیان کړې ده. دا واقعه په دې سورت یوسف کې بیان شوې ده. سورت یوسف لومړنی آیات الف لام را تلک آیات الکتاب المبین دادی. د دې آیات کریمه په سر کې هم لکه مخ کې چې څه آیاتونه راغلي و د حروف و مقطعاتو څخه یوه کلمه راغلې ده. په دې اړه باندې مو د نورو سورتونو په سر کې تفصیلي خبره کړې ده چې داسې کلمات دي الف لام را، الف لام میم، حامیم. د دې ترجمه د جمهور علماو پر مذهب باندې و بندگانو ته جائز نه ده، بلکې دا یوازې د الله علم دی او الله ته معلومات دی، او یادا چې دا د الله او د خپل پیغمبر په منځ کې یو راز دی و نورو بندگانو ته اجازه نسته چې د دې په ترجمه پسې پلټنه وکړي یا ترجمه وکړي. فقط تاسې ویل کېږي الف لام را څه معنی؟ الله اعلم بمراده. الله شکویږي په مراد سره د دې چې الله به د دې څخه مراد څه وي، ځکه الله علیم ذات دی. د علیم ذات بهترین کلام دا به حتما په داسې ترتیب وي چې ځینې برخې به د انسانانو تر قوت لوړې وي. دغسې کلمات هم د قرآن کریم هغه کلمات دي چې د انسانانو تر قدرت یې ترجمه کول لوړې دي. نو ځکه انسانان به فقط د دې ترجمه الله ته پرېږدي، فقط تاسې به وایي چې الله د دې په ترجمه سره پوهېږي. تلک آیات الکتاب المبین. تلک دغه آیاتونه د قرآن چې دي، آیات الکتاب آیاتونه د قرآن دي، آیاتونه د کتاب دي، د آسماني کتاب آیاتونه دي، داسې کتاب المبین چې ښه ترا بیانونکي دي، واضح دي، جلی دي، ټول شیان پر روشانه کیږي، مبهم مبهم شیان په دې قرآن سره روشانه کیږي. تلک دغه ستا په مخ کې چې څه دي، آیات الکتاب المبین، دا د یو واضح بیانونکي کتاب آیاتونه دي. انا انزلناه، بیشک موږ دا قرآن نازل کړی دي، قرآنا لوستل سوی عربیا په عربي ژبه باندې، لعل د پاره د دې چې کوم تاسو تعقلون تاسو پوسی دا داسې قرآن نه دی چې تاسو په ساده سترګه ورته وګورئ. دا ډېر بهترین کتاب دی او د هر شي بیانونکی دی، د هر شي لپاره بیان دی، او دا قرآن موږ په داسې ژبه نازل کړی دی چې هغه بهترینه ژبه ده. دا قرآن کریم دا افصح اللغات باندې نازل دی. عربي ژبه تر ټولو ژبو بهترینه او فصیحه ژبه ده، دومره پراخه او روشانه ژبه ده چې د یوه مفهوم لپاره 50 معناوي لري، د یوه شي لپاره 100 نمونه لري، د یوه شي لپاره 80 نمونه لري. دومره پراخه ژبه ده، پراخه ژبه، فصیحه ژبه او پوره ژبه. یوازنۍ ژبه په دنیا کې چې پوره ده، هر لغت په خپل ځان کې لري، د هر شي لپاره په خپل ځان کې نوم لري، هغه عربي ژبه ده. دا نورې ټولې ژبې داسې دي چې پوره نه دي، اتمن د نورو ژبو څخه الفاظ ورته راغلي دي، لکه پښتو، فارسي، اردو، داسې نورې ژبې چې دي ټول لغاتونه یې خپل نه دي. ځینې لغاتونه 40% یا 45% بله ژبه په ګډه سوي، او عربي ژبه یوازنۍ ژبه ده چې هغه په خپل ځان کې پوره ده، وهی چاته احتیاج نه لري. اوس پښتو ته که ورسو، هغه عربي لغاتونه لري په ځان کې، فارسي لغاتونه لري، د نورو ژبو څخه لغاتونه ورته راغلي دي. فارسي ته که ورسو، هغه هم د ځان څخه لغاتونه پوره نه لري، د عربي څخه لغاتونه ورته راغلي دي، د نورو ژبو څخه ورته راغلي دي. اردو ته هم د عربي څخه ورغلي دي، د فارسي څخه ورغلي دي، خو عربي ژبې ته د هیڅ ژبې څخه لغت نه دی راغلی. محتاجه ژبه نه ده، پوره ژبه ده. پوره ژبه، فصیحه ژبه، فراخه ژبه. او بل دا چې دا داسې بهترینه ژبه ده چې الله جل جلاله بهترین پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دغه ژبه باندې لیږلی دی او په دغه ژبه خبرې کوي. او دا داسې بهترینه ژبه ده، د اسمانو ژبه عربي ده، او د قیامت په ورځ باندې به حساب کتاب په عربي ژبه باندې وي، په قبر کې به حساب کتاب په عربي ژبه باندې وي، او د جنت ژبه به عربي وي. دا د دې ژبې فضیلت دی چې الله دې ژبې ته ورکړی دی. نو په داسې بهترینه ژبه باندې الله جل جلاله قرآن نازل کړی دی، ځکه الله عز وجل فرمایي: انا انزلناه قرآنا عربيا. یقینا موږ دا قرآن په داسې ژبه نازل کړی دی چې په عربي ژبه ده، او بهترینه ژبه ده، تر نورو ژبو بهتره ژبه ده. لعلکم تعقلون، د دې لپاره چې تاسو پوه سئ. د پیغمبر علیه السلام اولین مخاطبین کسان عرب و، پیغمبر علیه السلام په عربي ژبه خبرې کولې. نو الله عز وجل قرآن په دې بهترینه ژبه باندې نازل کی، او په دې عربي ژبه، او په دې بهترینه ژبه پیغمبر علیه السلام خپل قوم ته خطاب وکړي. قرآن کریم دا نه تنها چې په بهترینه ژبه نازل شوی دی، بلکې دا چې د چا کلام دی، هغه الله دی، دا هغه څومره لوړ مقام دی. او دا قرآن کریم دا اشرف الکتب دی. تفسیر ابن کثیر لیکي: وای انزل اشرف الکتب بی اشرف اللغات علی اشرف الرسل بی سفارت اشرف الملائکتی وکان ذلک فی اشرف بقاع الارض. وای دا قرآن کریم دا اشرف الکتب دی، دغه اشرف الکتب یعنی تر ټولو کتابونو شرف والا کتاب، دا په داسې ژبه نازل سوی دی چې تر ټولو ژبو شرف والا ژبه ده، او پر داسې رسول باندې نازل سوی دی چې تر نور انبیاو یې شرافت او مقام لوړ دی، او په یو داسې ملائکې په واسطه باندې نازل سوی دی چې هغه تر نورو ملائکو د هغې مقام لوړ دی، په داسې مځکه کې نازل سوی دی چې هغه تر نورو مځکو بهتره ده. دا کتاب قرآن دی. پر چا باندې نازل سوی دی؟ پیغمبر علیه السلام باندې. پیغمبر علیه السلام تر نور انبیاو بهتر دی. په کومه ژبه نازل سوی دی؟ په عربي ژبه. عربي ژبه تر نورو ژبو بهتره ده. د چا په واسطه نازل سوی دی؟ د جبرائیل علیه السلام په واسطه نازل سوی دی. جبرائیل علیه السلام دا تر نورو ملائکو بهتره ملائکه ده. او چیرې نازل سوی دی؟ یا په مکه کې نازل سوی دی، یا په مدینه کې. مکه او مدینه دواړه داسې مځکې دي چې تر نورو مځکو یې اهمیت ډېر دی، فضیلت ډېر دی. نو د کوم څه چې قرآن ته نسبت کیږي، هغه شی به یقیني بهتر وي. وزکا اللہ عز و جل فرمائی ویتازو خبر اوسی انا بے شک مرچیو انزلنا مجنازل کری دی ہو داغا کتاب قرآنن الوستل کی دن کی عربیاں پا عربی جب باندی لعل دا پار دا دی چکم تاسو تاقلون تاسو پوسی نحنو نقصو نحنو مج نقصو مج بیانو علیک پرتابانی احسن القصص بہترین قصے بما پا سبب دا حق اوحینا چی مج وحی کو الیک و تات هاد القرآن دا دی قرآن وحی درتکو مج تات بہترین واقع بیانو وَإِن كُنْتَ كَتَهُمْ تَوِي مِنْ قَبْلِهِ مَكِّ تَرْدِي لَمِنَ الْغَافِلِينَ خَامَا خَادَ نَا خَبَرَانُ سَخَوِي نَا خَبَرَ وِي مُشْتَاتَ وَاقِعَاتِ بَيَانُو دا دی صورت اصلا شان نزول داسیو چی یهود چی دی پا تورات کی معلومات درلو دی او پا چه تاریخی و روایاتو کی معلومات درلو دی قریشو تا مشوره ورکرم چه تاسو ورسی پا خپل پیغمبر بانی امتحان وکی چه در اشتیا هم پیغمبر دی او کنه دی قریش چه یهودو مشوره ورکره در مشوره ترتیب اداسی و چه تاسی تا پیغمبر علیه السلام سخه پشتنه وکی ورتوو آیاس چه حق پیغمبر یعقوب علیه السلام د ده اولاده دا د شام سخه چنگ د مصر پا لور راله او دا چه دی پا کنعان کی اوسیدن دا غد سخت سنگ و مصر تراغلن وجه چشو اصلا مقصد اداو چه دا واقعه دا یوسف علیه السلام دا دیر نادیر واقعه و ارچات پا ار معلومات نو چه روایتو کی شیان و پا اغا اکثر افسانیه و یقینی معلومات اچات نو دی دا سی مشوره ورک که دی رشتا پیغمبرو نو الله دا سی وحی ورته کی دا واقعه پا رشتینی دول تکی پا تکی ورته بیانوی اغا هم تکی او که پیغمبر نو نو چپ پا پاتس قریشو دا پیغمبر علیه السلام سخه پشتنه وکړه چې دا الله پیغمبر یعقوب علیه السلام دا اغا اولاده دا کنعان سخه څنګه مصر تراله او یا دا دا پشتینی دول دا سو چه ورته ویل چه اے محمد صلی الله علیه وسلم اگر کم پیغمبرو چې خپل زوی اے چلویش کالا یا اتیا کالا جن جلاو او دو زوی پا جلاوالی پسیرون سو او بیابیر تا بیناسو دا کم پیغمبرو دا پشتنه دا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سخه وکرن دا دیل پار کدی رشتا پیغمبری وی اللہ با دستی معلومات ورکی او که پیغمبر نوی چپ پا پاتس دی چه دا پشتنه وکرن اللہ عز و جل دا صورت نازل کی او پیغمبر علیه السلام ته خبر ورکی چې دا واقعات څخه بلکې ډیر واقعې مشتاته بیانو نحنو نقص علیک احسن القصص نحنو موږ نقص موږ بیانو علیک پر تا باندې احسن القصص هغه بهترین واقعات چې په هغه کې عبرت وي ګټه وي د دنیا او د آخرت د ژوند لپاره فایدې پکشي وي داسې واقعات مشتاته بیانو پندونه معلوماتونه ځنی واخیستل سي بما اوحینا سبب او پمټ د هغه وحیو چې موږ اطاعت کوو هذا القران د دې قران د دې قران وحی موږ اطاعت کوو د دغه قران د وحی په ذریعه باندې د دغه واقعات بیان موږ اطاعت کوو وان كنت كتهم توي من قبله مخکې تر دغه نازلیتو لمن الغافلین خامخا د نه خبرو څخه وي تا ته معلومات نه وو الله خبر کړلی الله دا معلوماتونه درکړل الله عز وجل په دې صورت کې و حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته د حضرت یوسف علیه السلام واقعه بیانوي یوسف علیه السلام ډیر خوش قسمت انسان و د یوسف علیه السلام پلار یعقوب علیه السلام د یوې ښځې سره نکاح وکړل د هغې ښځې نوم لیا بنت لیان وه د هغې ښځې څخه لس زامن وسوه بیا هغه ښځه وفات سوه بیا یعقوب علیه السلام د هغې لیا بنت لیان د خور راحل سره نکاح وکړل د راحل څخه دوه زامن پیدا سول د یوه زوی نوم یې بنیامین و د بل زوی نوم یې یوسف و دا دوه زامن یې کشران وه او هغه لس زامن یې مشران وه یوسف علیه السلام د یعقوب علیه السلام کشر زوی و د یعقوب علیه السلام دوه لزامن و کشرای زوی ای یوسف علیه السلام یوسف علیه السلام یو سکنی ورور درلودی
او لس انا سكا ميريزي ورور درلودل مجموعي يوول سورونه و يو شفا يوسف عليه السلام خوب وليدي چي يوول ستوري يو المر او يو سپوجمي دا يوسف عليه السلام ته سجدا وکړل سعار چراکشه نستي و پلار ته بیان وکي يا ابتي اي بابا جانا ما تیر شپ خوب وليدي په خوب کې مې یوه ستوري یو لمر او یو سپوږمۍ ولیدل چې ما ته سجده کول پلار د دې خوب تعبیر څه دی پلار یې پوسو او په دې تعبیر باندې ځان پوه کی او د دې تعبیر ډېر روښانه تعبیر و تعبیر یې دا و چې یوه ستوري د ده ورونه وه لمر او سپوږمۍ دا یې مور پلار وه یا وخت به داسې راشي چې یوسف علیه السلام ته به الله لوړه مرتبه ورکړي حقیقي لوړه مرتبه به ورکړي داسې مرتبه به ورکړي چې مور و پلار او یوولس ورونه دا به یې ټول اطاعت وکړي نو په دې لحاظ باندې چې دا یوولس ورونه او مور و پلار ده ته یو وخت سجده کوي یعنې اطاعت یې کوي سلامي ورته کوي او د یوسف علی السلام لوړ مقام راځي نو پلار یې وزویته وویل چې زوی ته دا خپل خوب و بل چاته مه بیانوه ورونو ته یې مه بیانوه د یعقوب علیه السلام هغه علمي قوت زیات و دا یې فکر وکړي که چیرې دی دا خپل خوب ورونو ته بیان کړي او ورونه یې په تعبیر پوه سي نو بیا به دا د ده لوړ مقام ونه زغمي شیطان به وسوسې ورواچي هسې نه چې دلته یو چم وکړي نو ځکه یعقوب علیه السلام ورته وویل چې دا خپل خوب دي مه بیانوه د یوسف علیه السلام ورونه دا خو څه سادهګان خلک نه وو د الله د پیغمبر یعقوب علیه السلام زامن وه نیکه حضرت اسحاق علیه السلام د هغه لمسیان وه پلار یې پیغمبر و نیکه اسحاق علیه السلام پیغمبر و ورنیکه حضرت ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر و د پیغمبر زامن د پیغمبر المسیان د پیغمبر کڑوسان په دې کې حتمن اثر وی درې پښته په پیغمبرانو کې راغلي دي نو حتمن فکر ایزات و نو یعقوب علیه السلام فکر وکي چې زما زامن خو زیرک خلق دي پوهان خلق دي که دغه د ماشوم ورور په خو په تعبیر پوسی نو بیا به شیطان وسوسې ورواچي یو چل به زما دا کشر دوی ته وکړي نو ځکه یې زوی ته وویل چې دا خوب دي ټول ورونو ته مه بیانوه یوسف علیه السلام بیان الله عز وجل کی و اذ قال یوسف لابیه یا ابتی یاد که ای پیغمبره اذ هغه وخت قال چې وویل یوسف و یوسف علیه السلام وویل لابیه خپل پلار ته وویل یا ابتی ای بابا جانا انی رأیتو بشک ما ولدل احد عشر کوكبا یول استوری والشمس والقمر او المر او سپوږمۍ رأیتهم ما ولدل دی چلی مال رساجدین سجده کون کیوا فخوب کیم یول استوری یول مر یو سپوږمۍ ولدل جماعت سجده کول دا خبره چې یوسف علیه السلام وکړل پلار په جواب کې ورته وویل قال هو یعقوب علیه السلام یا بنی اے سوی کہ اے بچے لا تقصص تم بیان و رؤیا کہو بل علی اخوتک فرن خپل باندې فیکید لک فس کدای سی چل و کی تالر کیدن یو چل ان الشیطان یقینا شیطان شدی للانسان د پار د انسان عدو دشمن دی مبین شکارا لته څو خبرې قابل غور دي یو خبره داده چې یوسف علیه السلام خوب لیدلی دی آیا خوب دا هم اهمیت لري که یا خوب دا دوه ډوله دی یو رښتینی خوب دی او یو بې بنیاده خوب دی دغه بې بنیاده خوب دا هم دوه ډوله دی یو بې بنیاده خوب دا دی چې سړی د ورځې په کم کسب و کار باندې اخته وي ټوله ورځ یې د یو کار سره لاسو ګریوان وي مثلا یو سړی دکانداری کوي یو سړی نجاری کی یو سړی درس وایي یو سړی بل معامله کی ټول ورځ چې د کم کار سره د کار وي د شپې هغه باندې خوب سي دې ته تحدیث النفس ویل کیږي دا یو ډول خوب دی او دوهم ډول خوب دادی چې شیطان یو ډول نقشه په ذهن کې ورته راولي، په خوب کې ورته راولي، کوشش کوي په خوب کې غافله وساتي، د لمانځه څخه لرې وساتي، نو ډول ډول شیان په خوب کې ورته ښکاره کوي، کله یې خندوي، کله یې ویروي، کله ډول ډول شیان ورته ښکاره کوي. دا شیطاني خوب دی، او یو هغه ډول خوب دی چې نه سوري خوب وي د شیطان، او نه تحدیث النفس وي، رؤیای صالحه دا خوب یقیني دی، دا خوب خیش. په دې اړه پیغمبر علیه السلام فرمایي، وایي تر نبوت تر ختمېدو وروسته یوازې تاسو ته مبشرات پاتې دي، زیر درکوونکي. صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله زیر ورکوونکي نو چش دي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې رښتینی خوب د مؤمن، مؤمن چې کله خوب وویني نو دغه خوب دا د مؤمن لپاره زیر ورکوونکي دي. که چیرې یو مؤمن مسلمان خوب ولیدي، دغه خوب به حتما خیژي. او دا خوب چې دی په یو حدیث کې راځي چې د نبوت شپږ څلوېښتمه حصه ده، او کله کله داسې وي چې د مسلمان تر څنګ د کافر خوب هم وخیژي. ځکه په دې واقعه کې به راسي چې کافر باچا او خوب یې لیدلی و چې اولس چاغ غوایي راسي، بیا وروسته اولس ډنګر غوایي راسي، دا ډنګر غوایي ورسي هغه چاغ غوایي وخوري. دا خوب یې لیدلی و، یوسف علیه السلام یې تعبیر کړی و، نو دغه خوب د کافر باچا ختلی و. په هر صورت پیغمبر علیه السلام فرمایي، وایي که چیرې چا ښه خوب ولیدی، ښه خوب چې راکشه نستی، د الله حمد و ثنا دي ووایي، او کوشش دې وکړي چې دغه خپل ښه خوب حبیب یا لبیب ته ووایي، یا خپل خواخوږ دوست ته ووایي، او یا یو پوه انسان ته ووایي چې تعبیر یې ښه وکړي. چې څنګه یې ښه تعبیر وکړي هغسې خوب خیژي. الله عز وجل فرمایي، انی علی عبد ظنی، زه پر ګمان د خپل بنده یم. نو کوشش دې وکړي چې دا خوب داسې چا ته ووایي چې هغه ښه تعبیر کولی شي، یا یې داسې چا ته ووایي چې هغه د ته دوست وي. بې عقل انسان ته دې دا خوب نه وایي، ناپوه انسان ته دې دا خوب نه وایي، لرې کس ته دې دا خوب نه وایي. خوب خوږ انسان ته ویل، دوست ته ویل، یا عالم ته ویل چې هغه په تعبیر پوهېږي. او که چیرې چا بد خوب ولیدی، پیغمبر علیه السلام فرمایي، وایي کله چې راکښېنستی اعوذ بالله دې ووایي، او همدا ډول په چپه طرف کې درې واره توکي، او که په توانو طاقت باندې وي ولاړ دې سه دوه رکعت نفل دې وکړي، الله به د شر څخه او ضرر څخه وساتي. او چاته دې نه وایي بد خوب کې ولیدی، چاته دې نه وایي پر چپه طرف کې درې واره توکي، او په الله سره دې پناه وواړي، الله به دا خوب د ضرر څخه دې وساتي. که ښه خوب ولیدی هغه دې ووایي، د الله حمد و ثنا دې ووایي، هغه خوب خیژي. او کله دا خوب د مسلمان تر څنګ د کافر خوب هم خیژي. ځکه دې کې تحقیقي مسله د علماو سته چې د انسان په وجود کې یو روح روان دی، یو روح قرار دی، هغه روح روان د انسان د وجود څخه د خوب پر حالت راوځي. او یادا چې دا یو پټ قوت دی، کله چې د انسان ظاهري او باطني حواس ستړي سي، هغه غافل سي، دغه قوت را بیدار سي. هغه کار چې حواسو کاوه هغه وظیفه دی پر غاړه واخلي، راووسي. د انسان سره رابطه وي، د انسان د وجود سره رابطه وي، هغه باطني حواس هغه غافل وي، انسان بيتي وي، دغه قوت کار کوي. دغه قوت چې څه محسوسوي، څه ویني، دا د انسان په دماغ کې پاتېږي، دا خوب دی. په هر صورت تفسیر مظهري لیکي چې الله عز وجل دوه عالم پیدا کړی دي. یو عالم وجودي دی چې دا هر څه موږ په دې دنیا کې وینو، لمر ویني، وینو سپوږمۍ، وینو ستوري، وینو مځکه، وینو غرونه، وینو. او یو بل عالم الله پیدا کړی دی، هغه عالم ته عالم مثال ویل کېږي. دغه عالم مثال دا داسې دی چې الله عز وجل په دنیا کې هر څه پیدا کړی دي، یا یې پیدا کوي، یا په خاطر سوي دي. د هر شي لپاره هغه عالم یو یو شکل سته، یا د خپل اصلي شکل سره برابر وي یا نه برابر. کله چې انسان بيدې سي، د انسان دغه یو روح، دغه یو قوت د انسان د وجود څخه جلا سي، هغه عالم مثال ته ولاړ سي. په هغه عالم مثال کې دغه د انسان روح ګرځي، په عالم مثال کې مخ ته هم تلای سي، شا ته هم تلای سي. یعنی کوم شیان چې په خاطر سوي داغه ته هم تلای سي. نه په خوب باندې مې وای صحابه ولیدل، پیغمبر علیه السلام په خوب ولیدی، په خوانی قومونه چې ترسی و هغه می په خوب ولیدل. دا اصل د تفسیر مظهری د روایت ته مخی دا خوب چیوی او دا روح وعلم مثال تتلی شاعت هغه په خوا وختونه چې ترسی وی دا هغه تتلی. که څه هم الته په عالم مثال کې د ارشی لپاره شکل ستا دا غشی حقیقت یو ډول منګر الله په عالم مثال کې بل ډول شکل ورته یشي. وای خوب می ولیدی پیغمبر علیه السلام په خوب ولیدی، د پیغمبر علیه السلام هغه اصلي شکل یو رقم دی. په عالم مثال کې بیا الله عز وجل چې څنګه شکل ورته برابر کړی دی دا بیل دی. او همدا ډول دغه د انسان روح په عالم مثال کې راتلونکي زمانې ته هم تلای شي. وای په خوب می ولیدی قیامت سوی و په راتلونکي زمانه کې چې څه پیښیږي. داسې خوب می ولیدی پلانکی ماشوم ځوان سوی و، په خوب می ولیدی پلانکی سړی سپین ژری سوی و. دغه خوب چې دی وویني دا په عالم مثال کې راتلونکي زمانې ته د روح ولاړ شي، مخکې زمانې ته ولاړ شي. خو دا خبره یقیني ده که چیرې انسان ولیدی دا خوب، کیدای شي په راتلونکي زمانه کې دته یو نیکی رسیږي، یوه ګټه رسیږي، دا د ده روح دی په عالم مثال کې وویني، یا د یو عمومي پیشه رامنځته کیږي، دا د ده روح دی په عالم مثال کې هغه شی وویني. دلته مخکې دې لا خبر راوړی چې په راتلونکي زمانه کې دا شی پیښیږي. نو که چیرې دغه تکلیف و تاوان و ضرر و تا ته رسېدی چې راکښېنستلې، د پیغمبر علیه السلام د هدایت مطابق پر چپه وژه باندې درې واره توکه او اعوذ بالله ووایه، او که ښه خوب و ورسه یو دوست ته یې ووایه، ورسه یو عالم ته یې ووایه. دا خوب به ښه تعبیر وي، په راتلونکې زمانه کې به دغه ګټه او دا خیر ستا د لاسه نه وځي او هغه ګټه به درته ورسېږي. په احادیثو ثابته ده چې رؤیه صالحه هغه نیک خوبونه لیدل، رښتین خوبونه لیدل، صادق خوبونه لیدل، دا الله صادق ګرځي. نو نیک خوب چې دی دا د الله نعمت دی چې سړی وویني، نو دا به یقین وي چې دا یو د نیکی او د خیر شی دی، دا ګټه به ماته ورسېږي. یوه خبره خو دا د خوب ده چې یوسف علیه السلام لیدلی دی او پلار یې تعبیر ورکړی دی. او دوهمه خبره په دې کې دا ده چې دلته پلار یوسف علیه السلام ته وایي، وای بچیه ته د خپل خوب ورونو ته مه بیانوه. مخکې ما یادونه وکړه چې د ده ورونه څه ساده خلک نه وه، دا د پیغمبر زامن وه، د پیغمبر لمسیان وه، د پیغمبر کډوسیان وه. فکر یې درلودی یوسف علیه السلام چې دا خوب ولیدی، پلار یې په دې فکر کې سو چې دغه خوب که یې ورونه په خبر شي او کوم مقام چې الله عز وجل یوسف علیه السلام ته ورکړي دا به دی نه وزغمي. نو شیطان به وسوسې ورواچوي، یو چل به یوسف علیه السلام ته وکړي. نو دغه چې یوسف علیه السلام خوب لیدلی دی او پلار یې مشوره ورکوي، د ده ورونه انبیا نه وه. په دې وجه باندې چې د دې څخه خطاوي ګنهونه سوي دي، وروسته په قصه کې بیان سي، خپل ماشوم بې ګناه ورور یې څاته اچولی دی، د مرګ اراده یې ورته کړې ده، خپل حر ازاد ورور دا یې د مرۍ په نوم خرڅ کړی دی، د پلار اوښکې توی کړي دي، پلار یې ځورولی دی، څلوېښت کاله پلار د خپل اولاد څخه جلا کړی دی، پلار ته یې درواغ ویلي دي. انبیا نه دي، د نبي څخه ګناه نه کیږي، نه تر نبوت مخکې نه وروسته. الله عز وجل ټول انبیا علیهم السلام داسې پیدا کړي دي چې د هر ډول خطا او ګناه څخه معصوم دي. خو دغه ورونه ای بیا بیرته په توبه ایستلو سره اولیا جوړ سوي دي. پلار ورته معافي کړې ده، ورور ورته معافي کړې ده، او پلار یې د الله څخه ورته مغفرت غوښتی دي. اولیا جوړ سوي دي، انبیا نه دي. نو دا چې انبیا نه وه، نو پلار یوسف علیه السلام ته ویل، د خپل زوی ته ویل چې دا ورونه به دي یو چل ول درته وکړي، دا خوب مه بیانوه. نو د دې څخه دا معلومیږي چې داسې کار دا په غیبت کې نه راځي. که چیرې په یو چا کې داسې عیب و چې چا ته ضرر پرسېدی او تا هغه سړی پوه کړي چې په دا سړي کې دا عیب شته، دا غیبت نه دی. د مثال په ډول یو سړی ته صبر دی چوب وي، او ته ورسره پر څنګ ولاړې، یو بل سړی درته وایي چې دا سر لږ احتیاط کوه، دا جوبونه دي ګوره، دا سړی غل دی، دا غیبت نه دی. یا یو سړی دی د بل چا د قتل منصوبه جوړوي، نو ته هغه چا ته ووایه چې د قتل اراده یې سوې ده، هغه ته ووایه چې احتیاط کوه، ستا د مرګ او د قتل منصوبه جوړه سوې ده، دا غیبت نه دی. یا دې ته ورته چې مسلمان ته ازار او تکلیف رسیږي، ته یې مخکې خبر کړې چې تا ته دغه پلانکۍ تکلیف د پلانکي سړي د لاسه رسیږي، ته یې خبر، دا غیبت نه دی. غیبت ته ویل کیږي د یو چا عیب لټول چې هغه چا ته ازار او ضرر نه وي فقط د هغه د توهین په نیت نه په دې نیت چې هغه د ازار څخه وساتل شي نو دا خبرې ته هم اشاره ده پکښې د دې څخه وروسته نو چې د یوسف علیه السلام واقعه بیانېږي د یوسف علیه السلام په واقعه کې په هر آیات کې داسې پندونه او عبرتونه شته چې په ژوندانه کې د انسان لپاره په کار راځي او احکام دي تا ته معلومات درکوي قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا قال أول يعقوب عليه السلام يا بني إيزيك يا لا تقصص تم بيان رؤياك خوف بل على إخوتك وورن خبلتا فيكيد لك فسچل بوكي تاتا كيدا يوچل بدرت وكي أو فيوچل فريبك بجي تاوانيكي ان الشيطان يقينا شيطان چدي للانسان انسان لرا عدو دشمن دي مبين شکار دشمن دي نو دا دغه دشمني د شيطان د دشمني په وجه به دورونو په زرو کې خیالات پیدا شي فکرونه پیدا شي کم مقام چې الله تعالی ته ترکی هغه به ونز غمل ایس نو یو چل بدر ته جوړ کې پرې بدر ته جوړ کې وکذالک فدغ ډول باندې یجتبیک مختارکی غره ګرځي الله غره ګرځي تا ربک ربستا وکذالک فدغ ډول باندې یجتبیک مختار بکی غره بکی بیتا بکی تا ربک ربستا ویعلمک او بشی وتا من تعویل الاحادیث تعبیر د خوبونو او یاد انبیاء و علم به الله درکی پیغمبر بکی وګرځي تعویل الاحادیث خد خوبونو تعبیر یا علوم و معلومات تا انبیاء و معلومات ويتم برابك نعمته ونعمت قل عليك فرتابا دي اي يوسف وعلى آل يعقوب فر آل دا يعقوب عليه السلام دي كما لك چه أتم فرقر وحادا نعمت الله جل جلاله على أبويك فرمو فر پلرو ستا باندي پلرو نستا پلار او نكجين مقصد دي خو دلتا تغلبا اغوات پلرو نويل دي او یادا چه نكتا هم پلار ویل کېدلی شي کمالک چې اتم پرکړي و الله جل جلاله ها دا نعمت علی ابویک پر پلرونو ستا باندې من قبل چې مخکې تیر سوي دي ابراهیم یو ابراهیم علیه السلام چې ستا ور نیکه دی خپل زوی ته وایي و اسحاق او اسحاق علیه السلام چې ستا نیکه دی ان بیشک ربک رب ستا چې دی عالم ذات علم لرونکی دی حکیم ذات حکمت چشتن دی یعقوب علیه السلام خپل نوم وانه خستی تواضع په وجه باندې اول یې د خپل نیکه نوم ذکر کی چې ابراهیم علیه السلام دی او بیا یې د خپل پلار نوم ذکر کی چې اسحاق علیه السلام دی نو پلار او د نیکه نومونه یې یاد کړل دغه سی نعمت به الله در باندې تام کی لکه چې ستا نیکه ګانو باندې الله عز وجل دا نعمت پوره کړی وو الله به تاته علم درکړي الله به تاته لوړ مقام درکړي نو ته د خوب تعبیر وکړه یوسف علیہ السلام یقینا نیک انسان الکریم ابن الکریم ابن الکریم چخپل هم نیک انسان و یوسف علیہ السلام پیغمبر ابن الکریم د نیک انسان زیو پلار یعقوب علیہ السلام و نیک انسان ابن الکریم یعقوب علیہ السلام هم د نیک انسان زیو چې اسحاق علیہ السلام او ابن الکریم چې هغه اسحاق علیہ السلام هم د نیک انسان زیو هذا إبراهيم عليه السلام يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم هذا نيك إنسان ده نيك إنسان زوي ده نيك إنسان المسيح ده نيك إنسان كان وسيح ده صوتي يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بي يوسف عليه السلام خبلهم پیغمبرو پلارهم پیغمبرو نكيهم پیغمبرو ور نكيهم پیغمبرو ده يكيني نيك إنسان دي ده واقعا إن شاء الله فده سورت کی بیانیږي ډیر ګټې فواید او عبرتونه پکښی دي الله دې موږ ته توفیق را نصیب کړي چې په صحیح ډول اعتبار کو او ګټې دې واخلو سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك